برخه کې کچیر تاسو پښتنې واخلي او شی نوٹ کی دغه کم جوابونه چې دی شی لاس راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نسی. زموږ سوالونه چې دی درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوٹ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړئ، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي، هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بهست. شرح لاس د نهم ټولګي دوهم لوست. نن ورځې په لوست کې موږ او تاسې تکثري سیستم پیژنو، چې زموږ درس به د اووه اتیایمې صفې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. زموږ لومړنۍ موضوع د نارینه تکثري سیستم. موږ وایو چې نارینه تکثري سیستم چې دی هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي، او دا سیستم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی، چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پیژنو. لومړی چې دی خسی دی، چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړی دی، چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه، ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی هغه هم تولیدوي. دا غړی چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی. اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چیکو وایو. سیکروم چې دی هغه یو پوستکیز کسوری دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي. عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخه درجه چې ده هغه 10 درجه، چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې سي. بچې دی د سپرم د انتقال لارې دي، چې مثال د کمی لار څخه چې کیږي سپرم انتقالیږي، چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې چې کیږي زرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي. او همدارنګ واس ډیفرنس دي، چې هغه نل چې بدی سپرم له اپیډیډمس څخه د خسي څخه چې کیږي بهر انتقالیږي. او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کیږي مرسته کوي. پسې راځو پایپونو ته. پیپونو کې چې دی اول دغه کم د یوټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی لپاره یو ګډ نل دی، چې هم د ادراري او هم د منی د خارجلو لپاره چې کوي کارول کیږي. رسو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رسو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموع ډول موږ سوال چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګه ځینې روغتیایي تدابیر دي هغه چې دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري. او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منسره وړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري، چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروزوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیاتي جنیتی مواد مثال ڈی این اے دا پزان کی لری او چی پلانانی جنیتی مثال کم جنیٹکس چی دی هاگا معلومات دا هگی سر چی کئی شریک بی او اکروزوم چی دی هاگا دا انزایمون یو طبقه لری چی دا هگی دا بحرانی پوش دا حل کولو لپارم رسته کوی ترسو سپرم پا هگی چیش سی داخل سی ور پسی رزو منزنی برخی تی په منځنۍ برخه چې دا هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې دغه په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابروي او خپل اوږ سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې تای کوي ورپسې راځو د لکۍ برخې ته موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوی ده برابره سوی ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولی سي حرکت کولی سي راځو ورپسې د دا هم چې سو د سپرم جوړښت ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده چې راځو دغه کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو لومړی راځو تخمدانونه چې دي تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې کې رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي هر توغمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیري په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کې د نفرونو څخه د کوم هګی چې د جوړسوي وسه هغه د نفروس څخه چې کیږي نفروس خره وځي کچیر په سلر وشتي اته سلويش ساعت کې القا نسو نو بیا هغه تخمت شي کیږي لمنځځي ورپسې راځو نفرونه پیژنو نفرونه چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هګۍ له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ وویل چې دا په دې کې کم تخمه چې جوړه شوی اوسې هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي ورپسې راځو رحم چې دی دنده د القا شوي هګۍ ساتنه او د جنین ودې ته چاپېریال برابرول دي او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او امیدواری ونه شي د میاشتنی محوره مریضي په جریان شي کې رامنځته کیږي اور پسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلف دندې سرته رسي مثال د هګۍ تولید دی القا دی د جنین ته ځای برابرول دی همدارنګه زیږون وای دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي کې په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره روغتیایي ساتنه چې ډیره مهمه ده راځو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ تاسې د حیض دوران پیژنو د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي د حیض دوران چې د په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي مطلب د 28 ورځې بعد راځي او مګر دا چې دی د 20 څخه تر 50 ورځې پوری چې کولای شي تغیر هم کولای شي چې د هایز دوران شې د پروسه موږ وایو د ښځې بدن د تولید روغتیایي او طبي برخه ده خو کوم غیر معمولی نشونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي ورپسې راځو القاته القات چې د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت چې کوي پایله ورکوي او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي ورپسې د القا وروسته موږ او تاسو راځو رزوا امیدواری ته امیدواری چې د ښځې په بدن کې د جنین د ودې او پرمختګ طبي پروسه ده چې له القا وروسته پیلېږي او تر زیږون پورې دوام کوي دا موده په عمومي ډول نه میاشتې یا هم سلويشت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عادت څخه شمیرل کیږي امیدواری چې د خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته
رسی. په لومړنی درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلېږي، د زړه مغز او نورو اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کېږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کېږي، ستړیا مثال، حساسیت دی، او ځینې نور کم علائم چې دي پکښې کې راښکاره کېږي. ورپسې منځنی درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړېږي. او موږ وایو د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په د رحم داخل کې د دغه تخمې شاوخوا باندې د امینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کېږي، چې دغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسېږي. او وروستنۍ درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړې او د زیږون لپاره چمتو وي. او د امیدوارۍ نښې چې دی هغه موږ وایو مثال د میاشتني عادت بندېدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکې ستړیا ډېریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواري چې ده هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګونې زیژون دی. ډېری وخت کېدی د غبرګونې زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وي اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې ازادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنین پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنین پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسي، د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کېږي راته کېږي، چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکېږي، او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو قرار کړه د ماشوم کې کوم مراحل چې دي، مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه، تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکي نخا، د سترګې، د لاسونه او پښې، او بېلابېل شي پړاوونو کې د دوی هغه مختلف غړي رامنځته کېږي، چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي، دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کېږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنینه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړي زیږون رامنځته کېږي. موږ وایو دا تقریبا زیژون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کېدلی سي، د زون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي، د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي، چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژون ته آماده کېږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه، د الټراساوند د ورانګو په واسطه، د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولای سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو، دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کېږي، د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی سي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی سي شنډوالي په ښځو کې رامنځته سي. او ځینې وخت کېدلی سي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی سي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی، چې القاء کې په دې صورت کې د نو شنډوالي رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه څه کولی سي لېږد، مثال سفلیس دی، ایډز دی، سوزک، دغه هغه ناروغیان دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایډز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه ناجوړي ده، چې تر اوسه پرې علاج نه دی پیدا شوی. ایډز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی چې د ایچ آی وی وایرس د زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کیږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژر اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پیچکاریانو څخه د هغه وینې زرقول څخه چې شي اوسي په ایچ آی وی لړلې اوسي د هغه څخه ډډه اوسي. همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه ډډه اوسي. همدارنګه ډېر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعت کړو. او د ایډز درملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایډز درملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع په حق رنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه مو د بدن ته د ایډز د ننوتلو لارې کومې دي، دوهم د حیض دوران واضح کړي، دریم په ښځینو کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي. سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمن بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و دوه لسم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسو جنټیک ځینې موضوعات پیژندل چې څنګه مثال د کم پوستکي چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه موږ د کروموزومونه مو پیژندل. د کروموزومونه په شمیر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کوم ناروغي سره مخامخ کیږي. چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر په عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي. که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي. نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته او دغه کسان چې د عمر د لحاظه غټیږي مګر د ذهني لحاظه وروسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش په عمر ولري دغه ښځې که چیرې کوچني مثال حامله سي کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې ښځې حامله سي د دې فیصدي چې کیږي ډېره اندازه ډېریږي. چې په شپاړسو نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته وي. نزونن رس د جنیټیک پلی کول وایو چې زموږ او ستاسې درس به د درو اتیایمې صفحې څخه تر اووه اتیایمې صفحې پرې دوام وکړي. لزو ډي ان اي یا هم ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي ان اي پیژندلې وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه. چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي. د ډي ان اي جوړښت چې وو شکل چې وو هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره وو. یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډي ان اي جوړښت چې دی هغه تشخیص او ویټه کې چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بل اخره په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره وه دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شوی چې د ډي ان اي کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ډي ان اې چې د هغه چې دی د ارثي خواصو لښتونکي واحد دی. لکه څرنګه چې موږ او تاسو وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان اې او پروټین څخه ترکیب شوی دی. یعنی ډي ان اې او پروټین سره یو ځای د چې جوړي کروموزوم جوړي. چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین او موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه او بل نسل ته لېږدول. نو ډي ان اې جین او کروموزومونه دوی ټول چې دی د ارثي خواصو په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي.
ډي ان اي هم ډیوکسیریبونوکلیک اسید چې وا په هانو دغه دوه نظریه دوه خبرې وکړلې پکې چې کچيري مثال په ډي ان اي کې دا خصوصیات وجود ولري د کولی سي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې و ډي ان اي مثال نو کشف کړي فکر کول چې یوازې پیچري مواد لکه پروتین کولی سي خصوصیات ولېږدي چې ورسته دوی په دې پوسټ ول چې د لېږدولو د غیر سي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي ان اي کوم خصوصیات چې هغه لمری دا وو چې وایي حجرې او چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې ولري، یعنی نو موري حجرې چې دی هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دیته وکولای شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کې کنټرول یې. او دویم خاصیت یې دا وو چې دوی مثال دا کوم حجري چې دی دوی باید هیڅ معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولای شي. ورپسې راځو د ډي ان اي جوړونکي برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډي ان اي چې ده هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ سوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي، چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجنی بیسونه لري، یا هم نایتروجنی دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه هم په ځان کې لري. او چې دغه قلویګان یا هم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډي ان اي کې. ډي ان اي او ار ان اي موږ ویلي و چې ډي ان اي چې ده د ار ان اي څخه په ځینو شیانو کې توپیر درلودي، چې یو د قلویګان څخه چې په ډي ان اي کې چې دی ادنین ګوان نین سایتوسین او تایمین شامل دي، او په ار ان اي کې چې وده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي و چې ډي ان اي ته موږ ویلي ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید وایي، ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی، نو ځکه وایي چې ډي خپله ده نشتون معنا کوي ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید. او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم ورسره یادول کیږي. او کم د پوهان چې دي دغه کم قلویګان چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الف با تورو د اول توري په نامه سره دی، مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي، تایمین چې دی په تی سره شي، ګوانین چې دی هغه په جی سره، او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دا کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و د دغه ډي ان اي په موډل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغه څخه په استفاده، یو د ډیرو اسانو مواد څخه په استفاده د ډي ان اي موډل چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړل چې ډي ان اي چې دی هغه مثال ربري پوري یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې شي چې ویل خپل په منځ کې سره راتاو سی ویدي. او دا کوم ډي ان ا چې د دې ته دوه ګونی مارپیچ نوم هم مش یادولای سو. د ډي ان ا په دغه کې چې دی خپل ډي ان ا دوه مټه یا دوه دانه بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قند او فاسفیټ ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، هغه څلور کوم قلویګان چې مشتاسي وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دی چې به دی د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نشته دی د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي ان ا په موډل کې چې د په ډي ان ا کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او د خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري. او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا چې و د واتسن او کریک موډل و. ورپسې راځو په انجینری کې جنیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونه کې وویل سوله چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې ترسو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی هغه د جنیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جنیټیک انجینری چې کله رامنځته شوه، ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله. همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلیږي، هغه مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویله د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چکی کنټرولوي. که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشو نشي، د ګلوکوز کچه په وجود کې چکیږي، ډیریږي، چې نوموړی کس د شکرې په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښې ترشو کېدي، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي، مثال تزویج کوي په بکتریاو کې، ورکه چې بکتریاو دغه انسولین تر خپل هغه اصلي جوړښت یې دوه چنده ښه او بهتره برابر کوي، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه کوم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس غدایه، نو بیا دغه کوم مصنوعي انسولین چې دي دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دوی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده هغه په د تنباکو په حجره کې داخل کړه، چې دوی ولیدل هغه د تنباکو درخته یوه نه چې وه چې کله شنه سوله هغه به هم څه کوله د شپې د خوا یې رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کوي هغه به هم دغه رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسنه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیواناتو تجربه کوي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا څه کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستې په غوږ د خوږ په ځایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کوم خوږ چې و کله چې وده وکړل غټ سو ده به د ده کوم جوړښت چې و هغه داسې و چې د شپې د خوا به ده هم څه کول، بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن چې و رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات، ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل، او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره وکړي. او موږ وایو چې ډي این ای چې د هغه د دوو یا څو ژوندي موجوداتو څخه اخیستل او یو ځای کولی بې، او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه بې لاسته راوړل منځته یې راوړله. چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي این ای ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت ډي این ای وایو، یا هم نوي جوړښت ډي این ای ویل کېږي. کله چې تاسې مثال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی بې خپل په منځ کې تزویر کړه او یو نوي خاصیت پرې رامنځته کړي. چې په دې سره موږ ویل چې د ډېرو ناروغیو علاج سوی دي، چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ دپاره استفاده کېږي. دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې، چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو، دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو، ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو، او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي. موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو، چې لومړی موضوع مو د ډي این ای یا ډي اوکسیریبونوکلیک اسید و، چې موږ وویله د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو، او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل. او بل د ډي این ای جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هیر نه کړئ، دا ډېر مهم دی. ډي این ای چې د موږ وویله خپل په کروموزوم کې وجود لري، په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې وایاست کروموزوم مې چې خلاص لېږ جینوم لېږدي ډي این ای، نو مثال د دوی تر منځ فرق څه شي سو؟ دوی چې دي خپل یو د بل سره تړاو لري، یو د بل په واسطه مثال دي خپل دنده څه کوي مخته وړي. موږ وویله چې کروموزوم چې دی هغه د ډي این ای او پروټین څخه ترکیب شوی دی، او د کروموزومونو سربیره نه برخه کې به چې وجود لري، یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه، مثال یو خاصیت انتقالي په ډي این ای کې. او ډي این ای چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلوی گانو او پنځه کاربونه قند رایبوز څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیټ ګروپ هم نشته دي او قلوی ګانې هم نشته دي. او ډي ان ایچ دي دوه بازوګان لري چې دواړه د مار پیچ په ډول سره جوړښت لري، چې د بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیټ ګروپ او قندونه وجود لري، او په منځنۍ برخه کې د مثال د زینې چې دي یو خو بازوګان سو د زینو یو د خپل زینې دي، چې د زینو یې پورونه چې دي هغه کې به قلویګانی ادنین، تایمین، سایتوسین او گوانین وجود لري، چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د گوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهم موضوع په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. پوښتنې خپله ځان سره په کتابچو کې نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه: پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډي ان اې کې باید وجود ولري؟ دویم، ډي ان اې موډل په مکمل ډول سره تشریح کړي. دریم سوال: په انجینری جینیټیک کې لومړني ګامونه څه شي؟ تاسو ټول د توجه څخه